السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاستو ام پایل په خبرونو کوو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړې ک طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل هم ولري د مشرانو په سر به ډیره لویه جایزه کیږدي نوموړي پرون وخت په خپل اکسپانه په دې اړه لیکلي کې طالبانو تر راپور شو شمورو څخه زیات امریکایي یرغمل نیولې دي که دا خبره رښتیا وي موږ باید د طالبانو لوړ پوړو مشرانو لپاره سم لاسي و ډیره لویه جایزه بونټي وټاکو ښایي لاغې هم لویه چې د اوسامه بن لادن لپاره مو ټاکلې وه په امریکا کې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ طالبانو د خپل یو غړي خان محمد د خوشي کېدو په بدل کې دوه امریکایي بندیان رایان کوربت او ویلیم مکینټي آزاد کړل او هغوی امریکا ته ستانه شول د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دوه نور امریکایي ادبا جورج ګلیزمن او محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي خو طالبان د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د نیولو خبره رد کړې طالبانو تر دې دمه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو د دغه ګواښ په اړه هم څه نه دي ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی چې د یو پلای په مشرۍ کابل ته تللی نن په ارګ کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی په دې کتنه کې ملا محمد حسن اخوند د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ملا حسن سره په کتنه کې په دې خوښي ښکاره کړه چې په افغانستان کې له څلورو لسیزو وروسته امنیت د ده په خبره ټینګ شوی ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تروسه څه نه دي ویلي خو تر دې څو ساعته مخکې د ایران د مهر نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکړې و چې عراقچی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او نورو مسلو خبرې کړي په دې کتنه کې امیر خان متقی د ایراني پلاوي هرکلی کړی او ویلي دي هیله لري چې دا کتنه د دواړو خواو د اړیکو په لوړولو کې مرسته وکړي عراق چې امویلی د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي، تجارتي او سیاسي اړیکې په ښه کچه کې دي او هیله لري چې په دې سفر کې به وکولی شي د دواړو هیوادونو د ملي ګټو لپاره اړیکې تر ممکنه حده پورې لوړې کړي دا له هغه وخته چې عراقچی د ایران د بهرنیو چارو وزیر ګمارل شوی افغانستان ته د لومړی سفر دی له ده سره د اقتصادي فعالانو یو ټیم هم په دې سفر کې ملګری دی د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په غزه ترانګه کې د نارامه وضعیت په اړه وویل چې د اردن او مصر په څیر هیوادونه باید د زیاتو فلسطینیانو کوربتوب وکړي ډونالد ترامپ نن یکشنبه سهار د وویل د اردن له پاچا ملک عبدالله سره خبرې کړي او غواړي د مصر له ولسمشر عبدالفتاح سیسی سره هم خبرې وکړي ترامپ چې په الوتکه کې له خبریالانو سره خبرې کولې د اردن د پاچا په اړه وویل غواړي هغه د خلک خپل هیواد ته وروبولي د متحدو ایالاتونو ولسمشر په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې د غزې اوسیدونکي به د هیوادونو ته څنګه ولېږدول شي یوازې دومره وویل چې دا کسان کېدای شي د لنډ یا اوږد وخت لپاره دغو هیوادونو ته انتقال شي او د اوکراین ولسمشر وایي ډونالد ترامپ د جګړې د پای ته رسولو په اړه خپل ژمنه عملي کولی شي خو یوازې په هغه صورت کې چې کیف په هر ډول خبرو کې ګډون ولري ولادیمیر زیلینسکی د شنبې په ورځ د مولداویا له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل که اوکراین په مذاکراتو کې ګډون ونه کړي دغه طرحه به بریالۍ نه وي ځکه چې روسیه د جګړې پای ته رسېدل نه غواړي خو اوکراین غواړي جګړه پای ته ورسوي ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې سپینې ماڼۍ ته د ستنېدو په صورت کې به ډېر ژر د اوکراین جګړه ختمه کړي که څه هم هغه د دې کار لپاره خپل پلان نه دی توضیح کړی ولادیمیر زیلینسکی د شنبې په ورځ له ایټالیایي خبریالی چچیلیا سالا سره په یوه مرکه کې چې تازه د تهران له ایوین زندانه خوشې شوی وویل باور لري چې ډونالد ترامپ له زړه د دې جګړې د پای ته رسولو په لټه کې دی خبرونه مو اوریدل کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونه هلته هم لوستلی شئ د سر مطلب مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو نوې خبرداري ده چې طالبانو ته ورکړه
د طالبانو له بنده د دوو امریکایي وګړو تر خوشی کېدو وروسته اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ک طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوی نور امریکایي ارغمل ولري امریکا خایي د طالبانو د جیکپړو مشرانو په سر ډیره لویه جایزه وټاکي
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دویم جمهوري ریاست د دورې له پیل راهیسې په افغانستان کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوېدلی دی دې چارې د بیو په اړه هم ډېر زیات تاثیر ایښی دی
که څه هم د ډالرو بیه اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو پورې تړلې ده حکومت باید حداقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حده لازم اقدامات ترسره کړي د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي
د ارام تاسو رپورټر چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای ویندوی پرون ویلي ډېر احتمال شته چې د کرونا وبا په طبیعي ډول نه بلکې له لابراتوار څخه خبره شوی وی که وخت په دیارم تاسو ته ریپورت لرو چې ګڼې خزي اوس چې له زده کړو بی برخې دي خیاطۍ ته مخه کړې ده.
زور راسته ای لولاری را باندې تور تیار سوله ولی اوس مو زنانه په خیاطیانو باندې مصرف کړی دي چې دی اوس مې څور ټول حالات مې خلاص او زه د خیاطۍ سره خوشبن مخته وړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مو خره غلاست وایم راځو اول مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو وایي ک طالبان له هغه څخه وړاندې ویل شوی نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپړو مشرانو پر سر ډیره لویه جایزه یا بونته وټاکي. د پخپله ایکس پانی لیکلی انداز جایزه شید بن لادن پر سر لټاکل شوی غیم زیاتوي. د طالبانو حکومت په دې اړه لا خبرګون نه دی خوله. اخوا د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موضوع د پخپلو لومړیتوبو کې ونیسي. د چارو پوهان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارک روبیو د سرګندونو په اړه بیلابیل نظریات ورکوي.
د طالبانو له بنده د دوو امریکایي وګړو تر خوشي کېدو وروسته اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپړو مشرانو په سر ډیره لویه جایزه وټاکي. مارک روبیو پرون ناوخته د دلوي پشپګمن ایټا په ایکس په خوانی ټویټر ولیکل اوس مې واوریدل چې طالبانو تر راپور شوی شمیر څخه زیات امریکایي رغمل نیولې دي. کدا خبره رښتیا وي مونږ باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو لپاره سملاسي یو ډیره ستره جایزه وټاکو. خای له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره مو ټاکلې وه. امریکا کې د سپتمبر 11 له ترهګریزو بریدونو وروسته متحدو ایالاتونو د القاعده د مشر اسامه بن لادن د نیولو یا وژل کېدو لپاره د 25 میلیونه ډالرو جایزه ټاکلې وه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې څومره امریکایان د محل له طالبانو سره یرغمل دي، خو همدا څو ورځې مخکې د جنوري په 21 د طالبانو حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ د یو افغان او دو امریکایي اتباعو د تبادلې او خوشي کولو په اړه راپورونه ورکړل شول. له خوشي شویو امریکایانو یو رایان ګاربټ وو چې د کورنۍ په وینا یې له 2022 کال راهیسې د طالبانو په بند کې وو، او د بل هغه نوم یې ویلیام مکینټی خودل شوی دی. افغان راخلص شوی بندي چې خان محمد نومیږي د نشه یي توکو په قاچاق او د ترهګری زکړونو په تړاو په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی وو. د امریکا رسنیو د راپورونو له مخې دوه نور امریکایي اتباع جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغاني ولسم امریکایي شاه محمود حبیبي د نیولو خبره ردوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په تړاو هم د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی. په ورته وخت کې د افغاني ولسم امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موضوع دی په خپل لومړیتوبونو کې ونیسي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي نن ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي لا پر لپسې غوښتنو سره سره د امریکا پخوانی حکومت د حبیبي د خلاصون موضوع جدي ونیوله، خو هیله لرو چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له ځنډ پرته د حبیبي د خلاصون په برخه کې اقدامات وکړي. د چارو کارپوهان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د نړیوالو چارو پوه طارق فرهادي په افغانستان کې د بهرنیانو یرغمل ساتل د افغانستان په ګټه نه بولي، وایي د طالبانو حکومت باید له ځنډ پرته د امریکا له نوي حکومت سره دا ډول مسایل حل کړي. موری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حتما ګراوان خو فعلا هستند در افغانستان
اوس په هر عمر په افغانستان کې امریکایي یرغمل شوی کسان موجود وي. کنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا ډول څرګندونه نه کوي. افغانستان باید د امریکا له نوي حکومت سره چې په امریکا کې هم د لویو بدلونونو پلان لري د قطر او اماراتو لاري اړیکې ولري او لزند پرته دا ډول مسایل حل او فصل کړي، ځکه چې په افغانستان کې د بهرنیانو یرغمل ساتل د افغانستان په ګټه نه دي او باید ژر خلاص شي.
د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله حکمت بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې تر ډیره پر طالبانو د متحد ایالاتونو د فشار یو هڅه ده. موري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امریکا د لوري څخه د افغانستان په وړاندې باندې د تهدید خبرې په حقیقت کې د فشار هغه سلسله ده چې افغانان که دای ستبیره پوری مثبت واردوی دکه چې کم تغییرات چې موږ انتظار درلودلی چې په دغه درو کالو کې باید وسی، سیاسی، اقتصادي، ټولنیز، خصوصا د بشر د حقوقو د ښځو د حقوقو په اړه باندې متاسفانه چې هغه پرمختګونه نه دي سوي. بنا ان د دغه یو ذهنیت په کتلو سره د امریکا نوې اداره غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي چې ځینې غوښتنو ته غاړه کېږدي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پر طالب مشرانو د لویو جایزو د ټاکلو خبره کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې د 55 طالب چارواکو نومونه لوړاندې موجود دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تور لیست کې شامل دی او د دغه هیواد د پلټنو فدرالي ادارې ایف بی آی داسې معلومات چې د سراج الدین حقانی د نیولو لامل شي د 10 میلیون ډالرو انعام ټاکلی دی. خو همدا درې ورځې مخکې سراج الدین حقانی او د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق د دویم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ او هلته د دغه هیواد له مشر شیخ محمد بن زاید النهیان سره ولیدل. د یادونې ده چې تازه د جنایي نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ د دلوي څلورم اعلان وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په ځانګړې توګه د هغوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده او د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو دا مشران په بشري جنایتونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د پراخو تبعیضونو په تور تورندي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال دې غوښتنې ته په غبرګون کې وویل چې دا اقدام دوګونی چلند او سیاسي انګیزه لري.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی که له هغه څه چې وړاندې ویل شوي طالبان نور امریکایي یرغمل هم ولري. د طالب مشرانو په سر به د اسامه بن لادن په پرتله لا پسې لویه جایزه وټاکي. دا وروسته له هغه چې دوه امریکایان د جو بایدن د کار په وروستۍ ورځ کې خوشې شول د یو بندي طالب په بدل کې. په اروپا کې د افغانانو د حقوق پوهانې د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر ښاغلي میر عبدالواحد سادات سره په همدې مورد خبرې کوو. سادات صاحب ډېره مننه چې ټلیفون مو واخیست خبرې راسره کوئ. دا بونتیانې یا جایزې واقعا څومره عملي بڼه لري او آیا طالب مشران به ورته اعتنا وکړي که څنګه؟
سلامونه او احترام. زه ګمان کوم چې د افغانستان خلک د دغسې جوایزو پوراندی کوم هغه نه لري، یعنی کوم جدی عکس العمل، ځکه چې ټول خلک آشنا دي تر تقریبا ډیر کلونو کېږي چې دغه جوایز تاکل کېږي. همدا اوس د طالبانو مشران، د طالبانو د فکتو حکومت رهبران په ټول لیست کې شامل دي او جوایز، مثال د طالبانو د وزارت داخلي سرپرست خاغلی اقانی هم دا اوس 10 میلیون ډالر ورباندې جایزه ټاکل شوې ده. مګر موږ او تاسو خبر یو چې هم دا اوس خاغلی اقانی په ابوظبي کې سفر لري. همدغسې نور مشرانم. زه ګمان کوم چې د نوې ادارې د ایالات متحده، یعنی د خاغلی ترامپ د ادارې، غواړي چې یو نوی سیاسي فشار او یو نوی تبلیغاتي فشار پر طالبانو باندې، پر طالبانو رهبرانو باندې هغه کې. مونږ او تاسو واوریدل د بین المللي محکمې سارنوال درخواست چې ډېر یو قوي یو هغه سیاسي اقدام ده، یو سیاسي اقدام ده. اما دغه سه د طالبانو په مقابل کې دغه کومکونو چې ورکول کېږي افغانستان ته، بشري کومکونو ته، دا هم اعلان شوی ده چې سیرل کېږي. او حتی دقت خبر هم وشو په امریکا کې. په اوس وخت چې وزیر خارجه د امریکا دا خبره مطرح کوي، دا پختنه رامنځته کیږي چې وزیر داخله خو، وزیر خارجه د امریکا خو سناتور و په امریکا کې، یعنی مقتدر سیاسي شخصیت و. دوی لا تر اوسه خبر نلري چې څو کسه امریکایان په کابل کې یرغمل نیول شوی ده. زه ګمان کوم چې دا یو دیر قوی تبلیغاتی فشار ده او عملی کم اغا نلری، زکه چه متاسفانه اصلا دغه ده ایالات متحده امریکا. بلی
بله ښاغلی سعادت، که یو بل پښتنه فهم دی رابطه وکم چې اغه نشي او به هیڅ خبرې مقطع کومه
میرمن.
دلته د امریکایي ادباو خبره مطرح ده که مو په یاد وي د 2000 فکر کوم 19 کال په سپتمبر کې په کابل کې په امریکایي کاروان باندې برید وشو، په هغه کې خو افغانان هم 12 افغانان مړ شول او یو امریکایي عسکر مړ شو. د هغې پېښې په خاطر باندې ښاغلی ټرمپ له طالبانو سره د سولې د خبرو ټوله پروسه وځنډوله او ډیر وخت دغه پروسه داسې پاتې شوله. اوس چې بیا د امریکایي ادباو خبره ده د هغوی ژوند په خطر کې دی او له طالبانو سره بندیان دي، فکر کوئ د ټرمپ هغه پخوانی دریس ته په کتو دوی واقعا په دې برخه کې جدي نه دي که څنګه؟
لا تر اوسه خو د خبرې مثلا مطرح ده، یعنی د تبلیغات مثلا مطرح ده. مونږ او تاسو ګورو په آینده کې چې عملی اقدامات سی دی د ترامپ لخوانه. په اوس وخت کې چې دا وزیر خارجه دا موضوع مطرح کوي، مثال د اسامه بن لادن نوم هغه کړی ده، مونږ او تاسو خو شاهدان یو چې اسامه بن لادن سرانجام په اسلام آباد کې وژل شو، مګر متاسفانه د امریکې د دولت لخوانه د پاکستان د دولت پر ضد خو کوم اقدام ونه شو. د اسامه موضوع ثابت کړ چې پاکستان دولت نه تنها د ترورستان آمیده، بلکه د ترورستان مرکز پای ثابت شو. پا مونگ او تاسو پا اینده که او بگورو چه اقدام عملی اقدامات سده. مگر یه خبره چه دیر مهم ده مونگ او تاسو افغانان ده پاره دا مسئله ده چه ده طالبانو مسئولیت ده، ده طالبانو ده فکتو حکومت متاسفانه لاترووسه ده طالبانو اداره دیو گروپ هایز دیو گروپ پایس لکه پخوا غوندی عمل کوي. دا نو یرغمل ساتل خارجی اتباع و یرغمل ساتل دا معنای داده چې دوی دیو گروپ پایس عمل کوي، نه دیو دولت، نه دیو حکومت پشان. دا موضوع
د آخر پوښتنې په توګه باندې مطرح کړم چې که دغسې یو حالت دوام ولري، اوس چې د امریکا نوې اداره هم تر ډیره په بهرنیو مسالو کې ډیره لیوالتیا نه لري د افغانستان په څیر یو هیواد او اکثر بهرنۍ مرستې هم بندې کړي دي، دا به د طالبانو حکومت ته چې له نړۍ سره اړیکې غواړي او غواړي چې رسمیت باندې وپېژندل شي، دا به څومره چیلنجونه رامنځته کړي که واقعا امریکا دوی ته شا وکړي؟
معلومدار چې دا ډیر یو لوی گواخ ده، نه تنها د طالبانو د دفکتو حکومت په مقابل کې، د طالبانو د رهبرانو په مقابل کې. دا متاسفانه عواقب د افغانستان د پاره ډیر خطرناک ده. مثال دا بشری کومکونه چه قطع شی، هم دا اوز چه اوازی رامنسته شویده مونگا و تاس خبر واردل چه دالر بایه تر اتیا افغانی رسیدلی ده. دا دیر بد عواقب لرید دا ده ازرار ده افغانستان په مقابل کده او کفاره ده افغانستان مظلوم خلق ورکوی. ده طالبانو دا لجاجت او ده طالبانو ده تندره و زحمت ده موقف سلپسل ده افغانستان ده ملی منافع و په مقابل که پرزد کده.
ډیر مننه کوم ښاغلی میر عبدالواحد سادات په اروپا کې د افغانانو د حقوقپوهانو د ټولنې مشر، سلامت اوسئ.
مهربان.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه نور هم لوړه شوې، که څه هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ډاډ ورکړی دی چې دوی د افغانیو د ثبات د ساتلو لپاره اړین اقدامات کوي، خو نن د کابل په شهزاده سرای کې چې د پیسو د تبادلې اصلي مرکز دی یو ډالر په 3 افغانیو بدلېده. دا بیه پرون مازدیګر 9 افغانۍ وه. دا وروسته له هغه چې ټرمپ یوه اونۍ مخکې شاوخوا لوړه وکړه، هغه وخت د افغانیو ارزښت او په یوه اونۍ کې شاوخوا 10 افغانۍ لوړ شوی دی. خلک هم اندېښمن دي او وایي چې په بازارو کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړې تر مراسم او د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ د مرستو د بندولو لنډمهال اعلان وروسته په افغانستان کې د افغاني په وړاندې د ډالرو بیا نور هم لوړه شوې. پرون شنبه ناوخته د کابل په شاهزاده سرای کې یو ډالر په 90 افغانۍ بدلی ده، خو نن یک شنبه له غرمې وروسته دا بیا 2 او آن 3 ډالرو ته رسېدلې. یو اونۍ مخکې بیا د یو ډالر بیا 3 افغانۍ وه. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک پرون په یو بیان کې ویلي چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتنې لپاره اړین اقدامات کوي، خو یو شمېر افغانان وایي د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې لا لوړېدو د لومړنیو خوراکي موادو په بیو هم اغېز کړی. د ننګرهار یو اوسېدونکي اجمل زاخیل ازادي راډیو ته وویل
لکه نه چې ټرمپ افغانستان باندې د مرستو بندېدو اعلان کړی، سمدواره دلته په افغانستان کې افغانۍ ډېر بې ارزښته شوي دي او په بازارونو کې په نرخونو کې او په د افغانۍ په بې ارزښته کېدو کې ډېر فرق راغلی دی. په بازار کې د خوراکي توکو همداسې نور که فکر وتوکو ډېر قیمته شوي دي.
د کابل د لومړنیو خوراکي موادو پلورونکي هم دا خبره تاییدوي. د دوی په وینا وړ مورز د یوې بورې قزاقي وړو بیا 1450 افغانۍ وه، خو نن یک شنبه دا 1500 افغانۍ ته رسېدلې. د غراز یو من بوره پرون په 320 افغانۍ پلورل کېده، خو نن یې بیا 380 افغانۍ ده. دوی وایي د غوړیو او ریژو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. پرون شنبه د یو 14 لیتره غوړیو بیا 1180 افغانۍ وه، نن یک شنبه دا بیا 1950 افغانۍ ته لوړه شوې ده. او یوه درې نیمنۍ بورې اوله سیده وریجي وړمه او پرون ورځ 2150 افغانۍ وي، خو نن په 1450 افغانۍ پلورل کېږي. د کابل یو اوسېدونکي غوث الدین د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې د بیو د کنټرول لپاره اقدامات وکړي.
که څه هم د ډالرو بیه اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو پورې تړلې ده، حکومت باید حداقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حد لازم اقدامات ترسره کړي. د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي. که نرخونه همداسې په خپل سر لوړ شي نو عام ولس ته زیان مستقیم دی او دا اصل کې د فقر او بېوزلۍ لامل ګرځي.
د افغانستان په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو د کنټرول په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مرستیال ویان حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا دوشنبه 20 میلیونه ډالره لیلاموي. دغه بانک د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ هم د افغانیو د ثبات د ساتلو په هدف 20 میلیونه ډالره لیلام کړي وو، خو د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان وایي د پولي ثبات لپاره د ډالرو لیلامول لنډمهالې چاره دا او د اوږد محل لپاره ګټه نه لري. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخوانی استاد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
د دایمي ثبات لپاره داسې تدابیر ولرو چې د هغه یو منظم سنجول شوي اقتصادي پلان له مخې دا ثبات رامنځته کړو. دغه موقتا ډالر لیلام ته وړاندې کول او دا موقتا صرافیانو باندې فشار راوړل او د دوی تړل او د خلکو ممانعت کول چې دوی ډالر وانخلي، دا ټول کاذب فعالیتونه دي، دا موقتي تاثیرات لري.
په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه وروسته له هغې لوړه شوه چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې بندې کړې او بیا دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ټولو استازولیو ته سپارښتنه وکړه چې په دې اړه تر نوې پرېکړې د هیڅ سند او موافقه نه لاسلیک کوي. د اقتصادي چارو شنون کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو په لال وړېدو کې د ډونالډ ټرمپ له لوري افغانستان ته د نقدي ډالري کڅوړو پر لیږد نیوکه او د غراز د امریکا د کانګرس له لوري د یوې داسې تګلارې غوښتنه چې له مخې یې د طالبانو د مالي ملاتړ مخه نیسي هم بې اغېزې نه بولي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA ویندوی پرون ویل ډیر احتمال شته چې د کورونا وبا په طبیعي ډول نه بلکې له یو لابراتوار څخه خپره شوې وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې CIA تر څو کلو پورې ویل شوی ویل چې لا دې نتیجې ته نه ده رسېدلې چې آیا دا ویروس په طبیعي ډول خپور شوی او که په کوم لابراتوار کې د انسان په لاس جوړ شوی. خو د CIA څېړنې لا هم په قطعي ډول نه دي تایید شوي او چې دا ویروس دې په لابراتوار کې په قصدي ډول جوړ شوی وي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې CIA ارزونه شي چې کورونا ویروس احتمالا له یو لابراتوار څخه خپور شوی دی. د CIA دا تازه راپور د جو بایدن په اداره کې د ویلیام برنس تر څارنې لاندې جوړ شوی و. خو د شنبې په ورځ د دې ادارې د نوي مشر جان ریډکلیف په امر له محرمیت څخه راووت. د دې تازه ارزونې له مخې چې په نویو معلوماتو او شواهدو ولاړه نه ده، کرونا ویروس چې د 2019 کال په نومبر کې یوې مرګونې اوبا ته لاره هواره کړه، ډېر احتمال شته چې د چین له یوه لابراتوار څخه سرچینه اخیستې وي. سره له دې سی آی ای د دې پایلې د یقین کچه کمه بللې ده. د 2023 په مارچ میاشت کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی مشر کریستوفر ری ویلی و چې د دې ادارې تحقیقات ښیي چې د کرونا ویروس د خپرېدو سرچینه احتمالا د چین د ووهان ښار د ویروس پیژندنې لابراتوار دی. په همدې وخت کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا د انرژۍ وزارت د ټیټې کچې په اعتماد دې پایلې ته رسېدلې چې د کرونا وبا سرچینه چین و او له هغوی څخه په غیر عمدي ډول دا ویروس خپور شوی دی. څو میاشتې وروسته بریتانیایي رسنیو د داسې څېړنې راپور ورکړ چې د ووهان د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ درې پوهانې د کرونا د وژونکي ویروس د خپرېدو لومړني ناروغان یاد کړي دي. کرونا ویروس چې د 2019 په نومبر کې په چین کې څرګند شو، داسې اوبایې رامنځته کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د تیر کال د ژمي تر پیل پورې تر 2.2 میلیونه زیات کسان پرې اخته شوي وو او تر 2 میلیونه زیات انسانان یې مړه کړي دي. سره له دې کارپوهان وایي چې تر هغه وخته چې چین د دې وبا د پیل په اړه خپلې موندنې او شواهد له نړیوالې ټولنې سره شریک نه کړي، د کووید 19 د منشا په اړه په یقیني ډول څه نشي ویل کېدی. چین تر دې دمه له دې کار څخه ډډه کړې او د کرونا د منشا موندلې سیاسي بللې دي. ډونالډ ټرمپ چې کرونا ویروس د هغه د ولسمشۍ په لومړۍ دوره کې خپور شو، د اوږدې مودې لپاره دا ویروس چینایي ویروس باله. په 2024 میلادي کال کې د دې مرګونې وبا د پیل په 15 کال د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا له چین څخه وغوښتل چې په دې برخه کې خپل معلومات او شواهد له نړیوالو ساینسپوهانو سره شریک کړي او دا یې اخلاقي او علمي دنده وګڼله. د چین حکومت د دې سازمان غوښتنې ته په ځواب کې وویل چې ټول معلومات یې شریک کړي او هیڅ شی پټ نه دي ساتلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه دنجونو خزو په زده کړو کار لبندیز ورسته ډېرې خزو اوس خیاطي ته مخه کړې ده. دوی وایي په همدې ځان بوخ ساتلی او خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ هم ګټي. زموږ همکارې عابدی سپوږمۍ له یو شمېر دغه خزو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
خیاطي د جامو او نورو ټوکرینو توکو د ګنډلو او جوړولو هنر دی. دا هنر پخوا هم افغان میرمنو درلود، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار له بندیزونو وروسته پراخ شوی دی.
اوس مهال می خیاطي شروع کړې ده او د خلکو لپاره جامې ګنډم او د دغې لارې خپل رزق پیدا کوم.
د پکتیا ولایت اوسیدونکې هری واوا چې په تیر جمهوری نظام کې د واکسیناتورې دنده درلوده، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته وزګاره او ګنډنې ته کېناسته. نوموړی وایي خیاطي اوس ورته یوازینۍ بوختیا ده او هم یوه مړۍ ډوډۍ ورنه ګټي.
اوس مهال اقتصادي ستونزې هم بخې ډېرې دي او داسې نه کېږي چې یوازې د کورنۍ یو غړی دی، ټول وساتي او ټولې کورنۍ ته دی دا غوی اړتیاوې ور پوره کړي، نو بیا مجبوری کو چې موږ په خپل هم کار وکړو که څه بېدندې شوې هم یو مجبوره یو چې د خپل مسلک څخه لرې کار وکړو او د خپلې کورنۍ لپاره یو څه پیدا کړو او د هغوی اړتیاوې ور پوره کړو. نو ځکه مې خیاطۍ ته مخه کړله او د دغې لارې د خپل کور نارینه وګړو سره مرسته کوم.
د دې په خبره یوه جوړه عادي پنجابي خزینه جامې تر 1.5 سل افغانۍ وګنډي، خو د ډولي فرمایشي او مجلسی جامو به یې بیا د ډیزاین پیچلتیا ته په پام فرق کوي. د نیمروز ولایت اوسیدونکې زینب بیا وایي چې د کومې ورځې چې کتاب یې له لاس اخیستل شوی د خیاطۍ ماشین ته ناسته ده.
طالبان راغلی مکتوبونه تر سوما ډېرې هیلې درلودې چې ډاکټر یو شی سم تر اسن خوشبن سم کوم. طالبان چې راغلل ټول کارونه مې خراب سول غشتل میچ جان وجن و کم بیا برت چ افسردگی ونی ولو زموج راسته ای لولاری بر باندې تور تیار سول ولی اوس نو زانان پر خیاتیان باندې مصرف کړی دی چې دی اوس می ټول حالات می خلاص اوس د خیاتی سره خوشبن مخته ورم
د ګندنې ماشین، قیچی، متر، استنه او تار، پنسل، رنگ، قلم یا تباشیر، د برشت، کاغذ، دا د خیاطۍ اړین تو